سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيادت د شفيق عرض تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوالو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرش مورو سلهغي وټړل چې پاکستانی لوري او افغان ناروخت د اوختو اجازه ورنکړه. که هم تیر ورځ یاد دروازه د طالبانو لوري پرانستل شو خو پاکستان خود پاکستان لوري بیرته وټړل شو. د اروپایي ټولنې جیک پوری استازي جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی دده په اند داسې نه دی، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتو ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو لمخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان لمخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پات بندیانو ټول شمیر 2.5 شته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو 3 هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وای چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزی په مناسبت په یو ویډیو وینا کول، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. هغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکارۍ په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار موږ ته په دې اړه باندې جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه یې کړې ده چې په دې هېواد کې لسګونه نور کسان لا هم نظاره کوي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولې دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورس له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. د چي په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته راپور کولرو مطلب وړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوې ده. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازې د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبر شوي او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته. هو، دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شو. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز پی وی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په د همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پر خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وست لپاره یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکي کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لارې کوم ستونزې دغه ستونزې به هوارې شي. خو د وست لپاره لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتې دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک څخه ډډه وکي. موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دي او دغه لار باندې پاکستان ته تلونکي وي، پاکستان ته لاغوي سره مهم خبرې کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي دا ستونزې د جر تر جر حل شي. بل فتیل جان
ډیره مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشهور ډول باندې خلاص شوې ده موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهري مل نوورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې لګډونه وینا ورسره سنیو سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیني نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه له افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتي اپارتاید یا جوړښتي توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتي اپارتاید عملي کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتي اپارتاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنه کړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان ښځې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو له امله او دویم ځل زموږ د پراختیايي مرستو د کمیدلو له امله.
جوزف وورل داسې مالدات څرګندونه کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیلابیلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا په افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو له امله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرنس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي. خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی او ویل دي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلارا پایله نه لري.
فشار وړاندیز ګټور نه دی چې دا هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لار پرانستی وي او د ستونزو تشویشونو حل ته د خبرو لارې حل پیدا شي.
په افغان جون خو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سخت دریځ کړن لارې د پایغښتنه یې کړي، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر غوښتنه کړې وه چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه اخیستو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل نه کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا د دوه له یو طرفه تړون نه وروسته چې طالبانو پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه، طالبان ډیر ښه پوسوي دي چې له نړیوالې ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوه څیرې ځان ته غوره کړي دي او له دوو مخونو نه مخته ځي. یوه ډله چې هغه اصلي ډله ده، رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د ښې څېرې د ښودلو مسؤلیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډېرو سختو ټکو کې له خپل امیره او یا هم له خپلو پرېکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته پیاوونه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرره نشي؟
طالبانو سره دوه ګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې او ټکې یو. موږ اوله پر همدې باور چې په طالب کې ښه او بد نشته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بلل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډیر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو تنلارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نشي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډېر پیاوړي ثابتېدلی شي، او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس و چې د سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
به هم افغانستان که تم که گوده بخیر نړیوال سازمان په افغانستان که د انتقامی و جنو او غیر قانونی دامونو پر دوام اندیښنه خودلی او یادوانی کرده چه پا دی هیواد که لزگون نورکسان لهم نداره کدی. تفصیل پا دی راپور که
شرط زوغل شو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامون ورالو شب خانه تال
دی میدان وردگ ولایت حسیدون که دی وای دی ماما زوی چه دی پخانی حکومت پامنیتی سکتور که و میشتی مخ که طالبان وانی واو دی چه مدل پاره نامالوم زایت وره و حقا چه نواری نومی پا دیر اپور که یاد شی که ساکیوی چه دی ماما زوی دی طالبان لخوا سخت شکنجا شوی او پخای سخت ور جبلا کری و
شرط زوغل شو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامون ورالو شب خانه تال تم تال تداوی وکړه هلته ښه ده تداوی وسو بیا م وس زمی سې راځي له هوا یخنی کېږي بیا دغه پښې درد کوي په افغانستان کې همدا حالت روان ده نو هر چېرته
هم دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي او هممهاله یې تر اوسه سلګونه نور کسان هم لادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه بې بنسټه بللی دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
دا ادعای ټول غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او تر اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دی تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هی دا اندېښنه سم نه ده
تشویش درست نیست
مجاهد هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپلسري نیونې شکنجې ورکېدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2023 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2023 کال اگست تر 2023 پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په ورځ له اوکراین سره د مرستو یوه نوې بس اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکراین سره به د اړتیا تر وخت پورې خپلو مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په دې راپور کې
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار از ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټه الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخته د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتي خو ده دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسی هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نشي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورت سرګندونې وکړې خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوسمهال په اروپا کې د اوکراین تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې 12 فقرې لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د روسیې او اوکراین ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرح په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړي دي
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه یو مطلب ساينس پوهانو د جیمز ویب ټلسکوپ په مرسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوي دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوي دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیدا بهیر د فضا د رامنځته کېدو په لومړیو کې ډېر چټک او دا ستر کهکشانونه د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب یې تر بیګ بانګ کابو 300 میلیون کاله وروسته اټکل کیږي، خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې ښایي څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تېرېدو لویږي، څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسېدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یوه وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسېدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل ټیلیسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او د ماشومانو مشران په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشټون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده، وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسېدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نه مخکې به موږ ټول مکاتب د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د اروزګان کندهار پر لاره موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره یې پرله پسې غوښتنې هم د تېرې او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولي دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره یې د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سوبرا چولای نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارونه که لاره جوړه شي بیا به موږ هم یو څه وزن مرچونه کرایه به زموږ سره ارزانه شي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د وروستي ورښتون لامل هم دغه لاره لا نوره هم خراب شوی ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستي ورښتون لامل دغه لار لا نور هم خراب شوې ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. محمد قسیم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستریان ترې اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شل شپی کیجه په شل شپی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مداده چې مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیج بشکی.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر اورد سلګونه بارودن کی او مسافر وډن کی موټر تاګرا تا کوي او دا د اورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یاد لاره دې په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډېر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره. د تیرو جنګو کې 130 کیلومتره لاره ده وروره، شنی لاره نه ده. نو مشکلات یې ډېر سخت جوړ کړي دي. ولې موټر ته وارز رسېږي وروره؟ سواري مو راسره په مشکل کې. نو د لارې مشکلات چې ډېر زیاتې.
هاخوا سیمه ییز مسؤلین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وایي اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اروزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تک چې د ولسوالۍ څخه خبر سره کوم، ورځ مو طالبان څخه دا غوښتنه ده په لحاظ خدای زندور ته یو غواله وکاږي د اوبو ترتیب ورته برابر کړي ده. او ولې په سوې ولایتو کې سوې پروژې پیل شولې خو غټ کار ده، هم دی بېرته پرېښوې. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه دغه ده چې تل موږ پیغام نه شریک کړي. شل کاله چې ساتلس پټوله چې دغه د زندور خلکو د دغه ځای څخه جهاد شروع، دغه ځای څخه کارونه شروع، مالات دغه ځای کې دي. نن ولې په ټولو ولایتو کارونه شروع دي، ټول ولسوالۍ شروع دي. دغه زندور دغه سې وچ پاته دي، ګرد خلک یې بار سوي دي. دغه سې در بدر دي، دون ستړي منطقه ده چې والا نه ورته جوړېږي. هیله من دغه دشته زموږ پیغام نشر کړي او طالبان یې په غور سره د خپل د مشرانو سره دغه وطن د قومي مشرانو سره غوښتنه دغه ده چې په کلکه ورته ودرېږي. دا کار ته چنګونځي کې اوسي، هیڅ کارونه خراب دي. زموږ پیغام نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بند شوی ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاسیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلې دي او مرستې نه ورسره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ جمل علیہ ہلمند ولایت د سنگین ولسوالی سے خبر کوم. ور د ہلمند په سنگین ولسوالی کی چې هر څمرس چې او نمانه جی اوس مر نمانه نشته کیږي او د مسکینانو نمانه نشته کیږي. مرزا زادی راجو د دایج له چې زہ از مشتغل نشه کی. والسلام په دې پختہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دوی منیمایت راورسیدو. ورزو هم په دې برخه کې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې او روح